ډول اغیز دا به ورسته په خبرونه کې په رپورت کې واوري. په افغانستان کې د سولې لپاره پر روانو هلو ځلو به په وروستیو رپورټونو کې واوري چې د استخباراتو او د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې له طالبانو سره د خبرو له تودېدو سره د سولې له پروسې سره د طالب جنګیالو د یو ځای کېدو لړۍ تیزه سوې ده. خو تر هر څه مخکې به د دې ساعت مهم خبرونه واورو چې فراه هیواد یې وړاندې کوي.
د امنیتي انتقال د دویم پړاو په درشل کې نن د هرات ولایت د دولسو ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د پاکستان سترې محکمې نن د دغه هیواد د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګرم ګڼلی چې پر جمهور رئیس باندې د اداري فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د روسیې صدر اعظم په یو مقاله کې چې نن خبر شوی د وایي چې سیاسي مخالفین د انتخاباتو په درشل کې کوم خاص پروګرام نه لري. او نړیوال ناظرین وایي چې د قزاقستان انتخاباتو پر دیموکراتیکو بنسټونو نه دي ترسره شوي. د خبرونو تفسیر. د ازبکستان د برښنا مزي به د افغانستان له لارې پاکستان ته وغځول سي. د افغانستان د وزیرانو شورا نن په ارګ کې د ولسمشر حمید کرزي په مشرۍ د پاکستان د سفارت هغه یاداشت وسړی چې په هغه کې د ازبکستان له هیواد سره د افغانستان له لارې پاکستان ته د برښنا د جګ ولتاژ مزي د غزیدو یادونه سوې وه. د وزیرانو شورا په اصول کې موافقه وکړه چې د ازبکستان له هیواد څخه د پیرودل سوي برښنا د جګ ولتاژ مزي د افغانستان له لارې پاکستان ته وغځول سي. د انرژي او اوبو وزارت د موئن غلام فاروق قاضی زاده په وینا پاکستان ته د دغه مزید غزیدو تګلوري او شرایط به د افغانستان او پاکستان د تخنیکی جلو له خبرو وروسته مشخص سي. د امنیتي انتقال د دویم پړاو په درشل کې نن د هرات ولایت د دولسو ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سوې. د انتقال د پروسې مشر ډاکټر اشرف غنی احمدزی په گزاري ولسوالۍ کې خبريالانو ته وویل چې دغه پروسه به د وخت په تیریدو سره د هیواد په کچه پلي کیږي. د هرات والی او امنیتي قومندان وویل چې دوی چمتو دي چې په دغو دولسو ولسوالۍ کې د امنیت چارې پر مخ بوځي. له دې سره له شینډنډ، چست، شریف او اوبی ولسوالیو پرته د ټول هرات امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل سوې. د هلمند چارواکي وایي چې په نادالی ولسوالۍ کې یو ملکی هلیکوپټر لوېدلی او درې واړه سورلي مړه سوي دي. د نادالی ولسوالۍ د امنیه قومندان مرجان حقمل وایي دغه هلیکوپټر روسي و او شایي د تخنیکي ستونزې له کبله راغورځېدلی وي. ناټو هم تایید کړی چې د افغانستان په جنوب کې نن یو ملکی هلیکوپټر غورځېدلی ده. د طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی ازادي رادیو ته ویل چې هلیکوپټر د دوی کسانو راغورځولې او ټول سورلي مړه سوي دي. دا د دې مهال د افغانستان په اړه د سیمې خبرونه. اوس پام کوي د سیمې او نړۍ مهم خبرونه ته. د پاکستان سترې محکمې د دغه هیواد د صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی ګرم وګڼي چې پر جمهور رئیس باندې د اداري فساد د تورونو په اړه د تحقیقاتو په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. د سترې محکمې د نننۍ فیصلې په نتیجه کې کېدای سي چې یوسف رضا ګیلانی محاکمه سي او له کاره ګوښه سي. د پاکستان سترې محکمې حکم صادر کړی چې ښاغلی ګیلانی دې د پنجشنبې تر ورځې حاضر سي او توضیحات دي ورکړي چې ولې یې د سترې محکمې امر نه دی عملي کړی. د پاکستان صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی پرون خبريالانو ته وویل چې د پارلمان خبرو ته چمتو دی. د پاکستان ستره محکمه پر جمهور رئیس او یو شمېر نورو جګپوړو مقاماتو باندې د لګول شویو اداري فساد د تورونو په اړه چې په نویم لسیزه پورې اړه لري تحقیقات کوي. اما د پاکستان حکومت د جمهور رئیس آصف علي زرداري په اړه تحقیقات رد کړي او وایي چې جمهور رئیس سیاسي مسؤلیت لري. دغه اقدام د پاکستان د پوز لخوا پر ملکی حکومت فشارونو په نتیجه کې کیږي. نړیوال ناظرین وایي چې د قزاقستان انتخابات پر دیموکراتیکو بنسټونو نه دي ترسره سوي. د اروپا د امنیت او همکاروي سازمان نن وویل سره له دې چې د دې هیواد مقاماتو ډاډ ورکړی وو او امیدواري یې څرګنده کړې وه چې د انتخاباتو پروسه به ډېره دیموکراتیک وي، خو دغسې نه و. دغه سازمان وایي چې قزاقي مقاماتو باید ټولو احزابو ته وخت ورکړی وای چې په دغو انتخاباتو کې یې ګډون کړی وای. په اروپا کې د امنیت او همکاریو سازمان مشر میکلوس آر آستی نن د قزاقستان په مرکز استانه کې په یوه خبري غونډه کې وویل: له بده مرغه موږ د انتخاباتو د کمپاین پر وخت د یوې ډېرې سختې فضا شاهدان یو. د رایې ورکولو په بهیر کې د ښاریانو حق ډېر په جدي توګه محدود ساتل سوی و. د قزاقستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون وایي چې درې حزبونو په دغه انتخاباتو کې ډېرې رایې وړېدې. د قزاقستان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې د ولسمشر نورالسلطان نظربایوف په مشرۍ د واکمن نور اوتان له ګوند سره به دوه نور ګوندونه هم پارلمان ته لاره پیدا کړي. د روسیې صدراعظم په یوه مقاله کې چې نن خپره سوې ده وایي چې سیاسي مخالفین د انتخاباتو په درشل کې کوم خاص پروګرام نه لري. د روسیې د جمهور ریاست انتخابات د مارچ د میاشتې پر څلورمه نیټه پیل کېږي. ټاکل سوي چې اوسنی صدراعظم ولادیمیر پوتین د دریم ځل لپاره د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځان کاندید کړي. دا او د دې مهال د افغانستان د سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ ژغ په انټرنیټ باندې پاک صاف اوریدلای شئ. د ازادي رادیو ویب سایټ ته ورسئ: www.azadiradio.com. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست مسولین وایي د سولې د مذاکرو له پرمختګ سره هر ورځ ګڼ شمېر وسلوال طالبان په بیلابیلو ولایتونو کې له جګړې څخه خلاص اخلي او د سولې له پروسې سره یو ځای کیږي. مسولینو دا یو مثبت پرمختګ بللی. په سیمایزو مسایلو کې بواوري چې د پاکستان سری محکمې نن اعلان وکړ چې د دغه هیواد صدر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی د محکمې له حکم څخه سرغړونه کړې ده. د دې عواقب به څه وي؟ او په نړیوالو مسایلو کې د سینما څخه رپورت لرو.
From Iran, a separation.
د ګولډن ګلوب د فلم په برخه کې جایزې تیر شپه اعلان شوې، او د ایراني فلم د ایران څخه یو فلم د بهرنیو فلمونو جایزه واخیسته. په دې ارتباط به ورسته په خبرونه کې مطلب واوري. خود خبرونی اول مطلب مو د افغانستان څخه د ایده استخباراتو ملي امنیت عمومي ریاست وای چې له طالبانو سره د خبرو له تودیدو سره د سول له پروسه سره د طالب وسوالو د یو ځای کېدو لړۍ تیز شوې ده. د ملي امنیت د ادارې مسولینو نن په کابل کې په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرې میاشتې کې لښته لږه سلطنه وسوالو طالبانو د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له دولت سره خپل یو ځای توپ اعلان کړی دی. په عین حال کې وسوالو طالبانو د ملي امنیت دارنګ ادارت کړی دا او دای د افغانستان د ملي امنیت د ادارې د تبلیغات یو برخه بلل ده. د ازادي رادیو خبريال احمد زبیر جمن به د دې مسلې تفصیل وړاندې کړي.
د افغانستان د استخباراتو یا د ملي امنیت عمومي ریاست وایي له طالبانو سره د خبرو تودیدل د سبب شوی چې د دې ډلې د منځنۍ کچې یو شمېر قومندانان د سولې له پروسې سره یو ځای کېدو ته وهڅیږي. د ملي امنیت عمومي ریاست وایند لطف الله مشعل د دوشنبه پورز په کابل کې د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې وویل چې په تیرې یوې میاشتې کې په بیلابیلو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو اته ډلې له خپلو قومندانانو سره له دولت سره یو ځای شوي دي. نوموړي وویل چې دا کسان د ملي امنیت د مسؤلینو د هلو ځلو په نتیجه کې له سولې سره یو ځای شوي دي.
بعد از تجدید روند
له طالبانو سره د خبرو روغې جوړې او سولې د بهیر له ګړندې کېدو سره په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو د متوسطو قومندانانو یوه لویه کړۍ د افغانستان د دولت چارواکو او امنیتي مسؤلینو ته مراجعه کوي او د سولې او روغې جوړې له بهیر سره یو ځای کیږي.
د ښاغلي مشال په وینا یادې اتړلې چې نږدې سلطنه کیږي په کندهار، هرات، لغمان، بادغیس او کونړ کې د سولې له پروسې سره یو ځای شوې دي. شاوخوا یو میاشت کیږي چې په قطر کې طالبانو ته د یو دفتر د پرانستلو خبرې تودې شوې او یادې ډلې هم په دې اړه موافقه ښودلې ده. خو وسلوالو طالبانو تر دې مخکې د ملي امنیت د ادارې هغه راپور رد کړی و چې ګینې د دې بهیر له پیلېدو سره یو شمېر طالبانو له جګړې لاس اخیستی. دوی په خپلې یوې مطبوعاتي اعلامیې کې دا د ملي امنیت د ادارې تش تبلیغات بللي وو او د مذاکراتو ترڅنګ د جګړې په دوام هم ټینګار کړی وو. په عین حال کې د ملي امنیت اداره وایي چې په کابل کې د وسلوالو مخالفینو یو نه کسیزه ډله نیولې. ښاغلی مشال د دې ډلې په اړه وویل
د ترهګرو یو نه کسیزه ډله چې په کابل کې د ځان وژونکو حملو چاودنو او د ماینونو ځای پر ځای کولو ناوړه پلانونه درلودل ونیول شوه. دا ډله معذفه شوې وه چې په لوګر کې پر امنیتي او نړیوالو ځواکونو له بریدونو سربیره په کابل کې هم ډیر کارونه تنظیم کړي، خو له نیکه مرغه مخکې له دې چې څه کار وکړي دغه کسان له خپلو وسلو او مهماتو سره ونیول شول.
نوموړي ونویل چې دغه نه کسیزه ډله د کابل په کوم ځای کې نیول شوې، خو ښاغلی مشال د کابل ښار په دولسمې ناحیې پورې اړوند د نوابات په سیمه کې د یوه جومات د ملا امام د نیولو خبر هم ورکړ. هغه وویل چې دغه کس د پکتیکا د مټاخان د ولسوالۍ اوسیدونکی دی او د مرکز زون لپاره د وسلوالو طالبانو د قمندان مرستیال و. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغو کسانو د نیول کېدو په اړه څه تبصره نه ده کړې.
بیا هم د سولې په ارتباط خبرو ته ادامه ورکوم. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني تر وژل کېدو وروسته په خاص ډول وروسته د هغه چې په پاکستان کې یو شمېر کړي د ځینې کسانو لخوا د برهان الدین رباني په وژلو کې په لاس درلودو تورنې سوې، د کابل او اسلام آباد په روابطو کې کړکېچونه زیات شول، خو په دې برخه کې د تازه هڅو په لړ کې ټاکل شوی چې د افغانستان او پاکستان د مالیه وزیران په اسلام آباد کې یو دوه ورځنی غونډه جوړه کړی چې پر جزئیاتو به رضوان مراد رپورت وړاندې کړي.
پاکستان ته د افغان حکومت د لوړ رتبه هیئت دا سفر د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو د اتمې غونډې په ترڅ کې ترسره کیږي. د مالی وزارت ویان عزیز شمس آزادی رادیو ته ویل چې افغان مقامات به له خپلو پاکستانی سیالانو سره د دوه اړخیزو مسئلو په ځانګړي ډول د سوداګرۍ په اړه خبرې وکړي.
مهمه مسائل چې په دې ناسته کې مطرح کیږي د دوه هیوادونو د تجارت په اړه او د ترانزیتی او تجارتی مسائل په حاله خبرې کیږي چې په دې آیت کې سکتوري وزارتونو وزیران او موینان تجارت خونه نمائندگان هم پکېسته.
دغه راز خبري آژانسونو د افغان حکومت په حواله ویلي چې افغان لوري به د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزي ترانزیتي موافقې د عمل کېدو مخته د ستونزو پړه له پاکستانی مقاماتو سره وغږیږي. افغان سوداګر شکایت لري چې پاکستان دغه موافقه په پام کې نه نیسي او د ناټو د اکملاتي لارو د مخنیوي په لړ کې د دوی مالونه هم نه پرېږدي چې په اسانۍ سره له پولې راووړي. له اسلام آباد څخه د مالی د وزیر عمر زاخیلوال په مشرۍ د افغان پلاوي کتنه لمخکې نه پلان شوې، خو د سولې د عالي شورا د مشر برهان الدین رباني له وشل کېدو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ په اړیکو کې بحران دا کتنه وزنډوله. افغان استخباراتو ویلي د برهان الدین رباني وشونکې پاکستاني وګړي او د ځان وشونکې حمله هم په دغه هیواد کې پلان شوې. افغان حکومت د برهان الدین رباني له ترور وروسته نه یوازې دا چې له پاکستان سره په سیاسي او امنیتي مسئلو غونډې بند کړي، بلکې هغه مهال کابل ته د پاکستان د صدر اعظم سفر هم لغوه کړ. کچا هم چې په اسلام آباد کې د افغان او پاکستانی مقاماتو د غونډې اجنډا تر ډیره حده د دواړو هیوادونو ترمنځ پر سوداګریزو او اقتصادي مسئلو متمرکزه ده، خو ډیپلوماټان وایي د دې دوه ورځنۍ غونډې یو بل اصلي هدف د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو نورماله کول دي.
وروسته به په خبرونه کې واورئ چې د افغان ملت ګوند مشرانو نن د افغانستان د نن د سولې د پروسې څخه ملاتړ کړی دی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ویلي دوی په پام کې لري چې د سیمایزو پولیسو شمیر 1200 ته ورسوي. د ایساف چارواکو ویلي سیمایزو پولیسو د امنیت په ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې مهم رول لوبولی او له دوی څخه د ځینې خلکو شکایتونه ناسم دي. په عین حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیت په ساتلو کې د سیمایزو پولیسو رول مهم ګڼي او وایي چې غیر مسؤول وسلوال د دغو سیمایزو پولیسو له نوم څخه سوء استفاده کوي. د ازادي رادیو خبريال معصوم میوان په دې ارتباط کابل رپورت لري.
د سیمایزو پولیسو په اړه د ولسی خلکو له شکایتونو سره سره نړیوال ځواکونه او د کورنیو چارو وزارت امنیت په ټینګښت کې د دغه ځواک رول مهم بولي. د ایساف ځواکونو ویان جنرال کرستن جیکوبسن چې د کورنیو چارو وزارت له ویان سره په ګډه خبري غونډه کې خبري کولې، له سیمایزو پولیسو د خلکو شکایتونه ناسم وبلل او ویل چې د وسلوالو مخالفینو په ځپلو کې د دغه ځواکونو رول ته په کتلو سره به له دوی څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان لوکل پولیس ریپرزنټس دی اونلی لېجټیمټ سکیورټی فورس پروګرام authorized
د افغانستان سیمه ایز پولیس د ولسمشر د فرمان په اساس جوړ شوی او د کورنوي چارو وزارت لخوا اداره کیږي. دغه پولیس د امنیتي ځواک مشروع او خ اساسي توپ کوي. اجازه راکړی وایم چې سیمه ایز پولیس ملیشا نه دی، بلکې په ټول هیواد کې یو بریالي توپ دی. افغان سیمه ایز پولیس چې له مسلکي روزنې څخه برخمن دي، تر ډیره د هیواد په لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې فعالیت کوي، چیرته چې ملي پولیس او ملي اردو کمرنګه حضور لري.
ښاغلی جیکوبسن وویل د سیمه ایزو پولیسو اغیزناک رول ته په کتلو سره په پام کې لري چې د دغو پولیسو شمیر ډیر شي زور ته ورسوي او فعالیتونه یې د هیواد نه نوي ولسوالیو ته وغځوي. د نوموړي د معلوماتو له مخې اوس د افغانستان په 50 ولسوالیو کې نږدې 1000 سیمه ایز پولیس فعالیت کوي، خو په هغو سیمو کې چې سیمه ایز پولیس فعال دي، خلک شکایت کوي چې له مسؤلیتونو ناوړه ګټه اخلي او خلک وهي، زوروي او پر حقونه تیری کوي او په ځینو سیمو کې د ناامنۍ سبب هم کیږي.
عام خلق سره ډیر بد چرم راغسته ده، غلای کوي
او ورور چرو چپاول نه پر کور را نه وځي، کوچنیان وي شځي وي مستو کو زما غم دی وخوړل
شي او په چې را کې وله لا تر فلم ما کې ده خدای په دې زما دفاع وکاسي موږ کنس کی راته غریب مل کیو.
د کورونی چارو وزارت کڅه هم په دیاړه د جدي چیرونو د پیل یادونه کوي، خو وایي ځنی غیر مسؤل وسلوال د سیمویز پولیسو لنامت خنه وړه ګټه اخلي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی:
نظارت شدید از عمل کرده پولیس محلی در تمام نقاط افغانستان و در
پټول افغانستان او په هغه 50 سیمه کې چې سیمویز پولیس فعالیت کوي، د کورونی چارو وزارت او امنیت قمندانۍ لخوا د دوی کړنې په جدي ډول څارل کیږي. لپاره مرغه په جنوب ولایتونو کې یو شمیر غیر مسؤل وسلوال د سیمویز پولیسو لنوم څخه ګټه اخلي او یا هغه کارونه کوي چې د خلکو د زورولو او عذاب سبب کیږي. دوی سیمویز پولیس نه دي،
نو پولیس محلی نيستان.
سیمویز پولیس د امریکا د یو ځنګړي طرحې لمخې منځته راغلي چې د نورو ځواکونو په څنګه د افغان دولت د وسلوال مخالفینو پر ضد مبارزه وکړي او د هیواد امنیت وساتي. د پوځي او امنیتي چارو پوهان د سیمویز پولیسو د فعالیت پر جدي څار ټینګار کوي او له افغان حکومت غواړي چې د سیمویز پولیسو په انتخاب کې له ډیر احتیاط څخه کار واخلي. دوی اندېښنه لري چې کله دغه ځواک فعالیت او انتخاب ته ډیر پام ونه سي، نو دغه ځواک به نه یوازې د افغانانو لپاره په سر خوږی بدل سي، بلکې بیا به نړیواله ټولنه هم په مهارولو کې له ستونزو سره مخ وي. معصوم میوند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري
د ازادي رادیو خبري اعلان د کابل په یو رپورت کې وایي چې د افغانستان د ملي امنیت اداره د وینوي تګلارې لمخینه غوړي چې د هیواد روان امنیتي پیښو په تړاو د خبري اعلانو پښتن ته ځوابونه ورکړي. دوی وایي چې هم د دې ادارې ویان د نن په کابل کې په ونیزه خبري غونډه کې یوازې هغه معلومات وړاندې کړل چې د دې ادارې لخوا ترتیب شوی او د خبري اعلانو د پښتنو له ځوابولو ډډه وکړه. خو د دې ادارې یوې بلې سرچینې ویلي چې د افغانستان د روانو امنیتي حالاتو په پام کې نیولو سره د دوی ادارې ته داسې سپارښتنه شوی چې له انتقادي خبرو ډډه وکړي. دغه مسلې ته د ازادي راډیو کتنه کړې ده. د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې به د جزئیاتو څخه خبر شي. اوس له کابل څخه یو بل رپورت لرو. د آسیا لپاره د برتانیې د نړیوالې پراختیايي ادارې مشر وایي چې په افغانستان کې اداري فساد به د اداري فساد دوام به د دوی پر مرستو اغیز وکړي. د دې ادارې مسؤل په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د اداري فساد د لمنځورولو لپاره باید نور ګامونه وچت سي، خو دا چې باید څه وسی دا به له کابل د زکی غیاسي نظیر په رپورت کې واوري.
په داسې حال کې چې د برتانیې د نړیوالې پراختیايي ادارې چارواکي له افغانستان سره په اوږدمهاله مرستو ټینګار کوي، خو وایي چې د دغو مرستو دوام به په دغه هیواد کې د اداري فساد پر ضد په مبارزه کې له پرمختګ سره تړاو ولري. د برتانیې د نړیوالې ادارې یو مسؤل موازه مالک د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل که څه هم د اداري فساد پر وړاندې مبارزه شوي، خو لا هم دا د دې هیواد لپاره یو لوی خنډ بولي.
Corruption is clearly a huge problem.
فساد په افغانستان کې یو لوی مشکل دی. دا په هغه څه پورې مستقیم اغیز لري چې موږ تر سره کوو. افغان چارواکو ته اړتیا ده چې اصلاحات راولي، حکومت د ښه اداره جوړ کړي او فساد پکې ور کړی، نو موږ به مرسته کولای شو. مخکې مو دا سونځل کابل بانک سره هم درلوده او موږ یوازینی مرسته کوونکې اداره و چې د دې موضوع تر حل پورې مو له افغانستان سره خپل مرستې وزندولې.
into some parts of our assistance with the government until that problem is cleaned up.
Afghan hukumat po war war sara weli che da hewat ba lakhter laga las kala de nariwal tolan imrasto tar kya wali khoda de idare mas'ul wai che mumkin Afghanistan taratlun kudri lasizo pur nariwal imrasto tar kya wali نوموړی وای د برتانیې د نړیوالې ادارې بودیجه د افغانستان لپاره تر 2015 میلادي کال پورې ده، خو وی ویل چې په راتلونکو میاشتو کې به د افغانستان په اړه د برتانیې د نړیوالې پراختیايي ادارې په ژمنو له سره کتنه وشي. ښاغلی ملک د برتانیې او افغانستان ترمنځ ستراتیژیکو اړیکو تړون ته هم اشاره وکړه او وی ویل:
Currently my budget in Afghanistan is 178 million pounds. I'm not sure whether we will be in a position.
فعلاً د افغانستان لپاره زموږ بودیجه 188 میلیون پاوند ده، خو په دې باور نه یم چې له 2014 میلادي کال وروسته به یې زیات کړو، خو په همدې کچه به یې وساتو. په دې باور یم چې برتانیا به په افغانستان کې فعال سهم ولري او د افغانستان لپاره به یو سخاوتمند هیواد ووسی. د برتانیا حکومت د افغانستان سره د ستراتیژیکو اړیکو په برخه کې د مذاکرې په حال کې وو چې انکشافي مرستې هم یوه برخه ده. لمن یم چې دا سند د برتانیا د صدر اعظم او ولسمشر کرزی لخوا لاسلیک شي.
افغان حکومت هیله څرګنده کړې چې له لندن سره د ستراتیژیکو اړیکو د تړون له امله به له افغانستان سره د برتانیا مرستې زیاتې شي. نړیوال بانک په دې وروستیو کې په یو رپورټ کې ویلي چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره به افغانستان له 2014 میلادي کال وروسته له اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي. خو د برتانیا د نړیوالې ادارې دغه چارواکی وایي چې له 2014 میلادي کال وروسته به د نړیوالې ټولنې د مرستو پر څرنګوالي فرق وشي، خو په دې هیواد کې د اقتصادي ستونزو وړاندوینه نشي کولای. نوموړی وایي چې اوسمهال د افغانستان اقتصادي وده په سلو کې نه ده او په راتلونکو کلونو کې به پکې زیات بدلون رانشي.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې په جریان کې د خبرېدونکو مطالبو تفصیل تاسو زموږ په ویب سایټ باندې ترلاسه کولای سئ، www.azadiradio.com. د افغان ملت ګوند چې په حکومت کې شامل یو مهم اړخ بلل کېږي، د افغانستان پر روانو حالاتو د خبرو پر مهال ویلي چې د مخالفینو سره د سولې د مذاکرو ملاتړ کوي. د دغه ګوند مشرانو په یوه خبري غونډه کې څرګندونې کړې چې د ازادي راډیو خبریال خان محمد سیند ورغلی وو او رپورټ وړاندې کوي.
افغان ملت ګوند هم د قطر په مذاکراتو کې افغان حکومت ته د برخې ورکولو غوښتنه وکړه او د سولې د ټینګښت لپاره یې له جنګ څخه د طالبانو لاس اخیستل ضروري وګڼل. افغان ملت ګوند چې اوسمهال د موجوده حکومت یو مهم اړخ ګڼل کېږي، وایي چې په پرله پسې توګه په خپلو غونډو کې د هیواد روان وضعیت څېړلی او غواړي چې پر وړاندې خپل دریځ څرګند کړي. د دې ګوند مشر انوار الحق احدید په کابل کې د یاد ګوند په غونډه کې د سولې لپاره د خبرو او مفاهمت ملاتړ وکړ او په دې برخه کې د افغانانو مشري مهمه وګڼله. ډاکټر احدی وویل:
د افغان ملت ګوند فدرالي سیستم په هیواد کې د ملي وحدت لپاره مناسب نه بولي. د افغانستان د بیلابیلو قومونو سیاسي شخصیتونه او سیاسي ډلې باید د هیواد اصلي ستونزو لپاره د حل لارې وړاندې کړي او په مصنوعي موضوعاتو لکه فدرالیزم وخت ضایع نه کړي. موږ په قطر کې د طالبانو نمایندګانو سره خبرو ته په مثبت نظر ګورو، خو هغوی هم باید سي له مصالح مبارزې نه لاس واخلي او مسالمت امیر سیاسي رقابت ومني. د قطر په خبرو کې باید چې د افغانستان د حکومت نقش غټ وي او هیڅوک حق نه لري چې د افغانستان د خلکو له خبرتیا پرته د هیواد مقدراتو په حق له تصمیم ونیسي.
د افغان ملت ګوند مشرانو او غړو د برلین په ناسته کې په افغانستان کې د فدرالي نظام په حق له پر خبرو هم اعتراض وکړ. دوی دا هم وویل: هر څوک او هر کورنۍ او بهرنۍ کړۍ چې وسلوالو طالبانو ته د هیواد د شپږو یا نهو ولایتونو د ورکړې طرحه وړاندې کوي، افغان ملت ګوند ته د منلو وړ نه ده. د ګوند یو غړي میرولی وویل:
که چیرې موجوده حکومت یا د صلح عالی شورا په قطر کې طالبانو سره دغسې یو نتیجې ته ورسیږي چې د افغانستان څو ولایتونه خو څه که یوه د ولسوالۍ څلورمه برخه هم طالبان ته د مستقل په شکل ومني او هغه د افغانستان د خاورې د تیزي موجب وګرځي، افغان ملت حزب دپاره خو په هیڅ صورت خو زه فکر کوم د افغانستان هیڅ اوسیدونکي د هغې ملاتړ نه کوي او هغې په مقابل کې بیا جهاد کوي. او بل دغه څلور نفره چې برلین ته تللي دي، دوی د خپل ولسوالۍ خلک د دوی نه ملاتړ نه کوي، نو دوی بیا د افغانستان په سرنوشت په کوم صلاحیت برلین کې د امریکي او څلور سناتورانو سره خبرې کوي؟
څو ورځې مخکې د افغان حکومت د یوې مخالفې سیاسي ډلې مشر ډاکټر عبدالله عبدالله هم په یوې خبري ناسته کې ویلي چې افراد او اشخاص نشي کولی په خپل سر له بهرنیانو سره د هیواد پر مهمو مسئلو خبرې وکړي.
او وسلوالو طالبانو ته د هیواد د شپږو یا نهو ولایتونو سپارل داسې یو ګونګوسی دی چې تر اوسه هیڅ یوې منبع تایید کړی نه دی. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبرونه ته غوږ یاست. دا زموږ د نن ورځې د وروستیو دوو خبري مجلو لومړۍ ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په خبرونو کې مو واوریدل چې د پاکستان سترې محکمې نن اعلان کړی چې د دغه هیواد صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دې محکمې له احکامو سرغړونه کړې ده. دا چې عواقب به یې څه وي او محکمې نورې څه څرګندونې کړي، سلطان محمد سرور د پاکستان د وروستیو حالاتو د تفصیل سره یو ځای په دې ارتباط معلومات وړاندې کوي.
د پاکستان سترې محکمې وروسته له دې د ګیلانی په حق کې دا فیصله وکړه چې هغه ونتوانېدی چې په 1990 کلونو کې د جمهور رئیس زرداری د فعالیتونو په اړه چې هغه مهال د پانګې لګونې وزیر و، د دغې محکمې له حکم سره سم د اداري فساد تحقیقات وکړي. د صدر اعظم ګیلانی حکومت د دغې زړې دوسیې په اړه له تحقیقاتو ډډه وکړه او وویل چې زرداری د جمهور رئیس په توګه مسؤلیت لري. د ګیلانی په حق کې د سترې محکمې فیصله دا معنا لري چې دی به سره له دې چې د هیواد صدر اعظم په توګه د مسؤلیت ادعا کوي، امکان لري محاکمه او لواکه لري شي چې په دې صورت کې به له ټاکل شوې نیټې مخکې انتخابات وشي. وروسته له دې چې د پاکستان ملکی حکومت تیره اونۍ د پوځ لخوا ګمارل شوی دفاع وزیر له دندې لرې کړ، د اردو تر فشار لاندې راغی او د سترې محکمې په نننۍ فیصلې له یو نوي ګواښ سره مخامخ شو. د پاکستان سترې محکمې د ویبلې قضیې په اړه هم زرداری ته دوسیه پرانیستې چې د میمو ګیټ په نامه مشهوره ده. صدر اعظم ګیلانی تیره اونۍ د پوځ په لوی درستیز او د آی اس آی استخباراتو په مشر انتقاد وکړ چې ولې دوی د حکومت له مشورې پرته د دغې قضیې په اړه محکمې ته شاهدي ورکړې. د پوځ لوی درستیز جنرال کیانی له صدر اعظم ګیلانی غوښتي و چې خپل انتقاد بیرته واخلي، خو ګیلانی د یکشنبې په ورځ دغه غوښتنه رد کړه.
میں جواب دے ہوں پارلیمنٹ کو اور کسی
زه یوازې د پارلمان غوښتنو ته جواب وایم، زه د کوم کس شکایتونو ته جواب نه وایم. زه پارلمان ته مسؤل یم. که پارلمان د کوم موضوع په اړه زما دریځ وغواړي نو زه به یې ورته ووایم.
اور جب بھی پارلیمنٹ چاہے گی تو میں پارلیمنٹ کے سامنے اپنا جو بھی میرا موقف ہے میں پیش کر سکتا.
د میمو گیٹ داستان دغه یو نا امضا شوی لیک په اړه دی چې ویل کیږي د زرداری یو مرستیال وروسته لیدې په تیرې می میاشت کې امریکایي چارواکو ته ورلېګلې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په ایبټ آباد کې د امریکایي کوماندو ځواکونو په برید کې ووژل شو. په دغه لیک کې په پاکستان کې د پوځ د احتمالي کودتا د مخنیوي لپاره د امریکا د اردو مرسته غوښتل شوې.
او هم د ختیځ له سینما
نه خیلی، ایشون نه معتاد نه مشکلی داره، خیلی هم آدم خوب و سالم.
پس برای چی میخواد الان بگیره؟
برای که ایشون نمیخواد با من بیاد.
من پدرامو نمیتونم ول کنم.
پدر ایشون آلزایمر، اون میفهمه که تو پسرشی.
من که میفهمم اون پدرمه.
من الان تکلیفم چی میشه آقا؟
د جدایی نادر از سیمین پونو میرانی فیلم چې په نړیواله سطح په ای سپریشن باندې مشهور شوی دی، تیره شپه د ګولډن ګلوب د بهرنیو فلمونو په کټګوري کې د تر ټولو غوره بهرني فلم جایزه واخیسته او امریکایي مشهورې سندرغاړي مدونا تیره شپه د دغې جایزې د ګټونکي نوم اعلان کړ.
فرام ایران ا سپریشن.
دا فلم ایرانی فلم جوړونکی اصغر فرهادی جوړ کړی او کله چې پرون ماشام د ته جایزه ورکړس و اصغر فرهادی ډېری خبري ونه کړې.
When I was coming up on the stage I was thinking
دا وای کله چې زه اوس سټیج ته راختم نو ما دا فکر کاوه چې زه به خپل وینا کې څوک یادوم، خو زه اوس فکر کوم چې بهتره ده د خپل ولس پاړه یو څو وایم او هغه دا چې زما ولس پرشتنی ډول سولي مینوال دی.
Thank you very much.
د ګولډن ګلوب په نوم دغه جایزې هر کال د امریکا متحده ایالاتو کې د هالیوډ د بهرنیو مطبوعاتو لخوا د نړۍ تر ټولو غوره فلم ته ورکول کیږي. دا د اوسکار تر جایزې راورسته د فلم په برخه کې البته دوهمه مهمه نړیواله جایزه ده. د غوره بهرنیو فلمونو په کټګوري کې د ګولډن ګلوب جایزه په 2004 کال کې افغان فلم جوړونکي صدیق برمک ته ورکړ شوې وه د اسامه د فلم په خاطر. قدرمنو اوریدونکو، د نن ورځې لپاره زموږ ستاسو ملګرتیا، البته زما ستاسو ملګرتیا تر همدې ځایه وه. بله مو خبري مجله ده چې ملیحه احراری وړاندې کوي. ملیحه جانې، پروګرام ته بخیر راغلې.
تشکر فرشته جان، شما ماندن باشین و سلامت دوباره به شنوندگان عزیز. گزارش ها در رابطه با مسائل افغانستان و منطقه و جهان را در این برنامه پیگیری میکنیم و شنوندگان عزیز خواهید شنید که نیروهای بین المللی در افغانستان برنامه افزایش پلیس محلی از 11,000 به 30,000 نفر را روی دست دارند. گزارش ها در رابطه با مسائل منطقه و پاکستان را هم دنبال میکنیم، اما در سرآغاز برنامه توجه شما شنوندگان گرامی را جلب میکنم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم جاوید نعیمی تقدیم میکند.
نخست در خط خبرها، در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر ناتو در ولایت المند 3 تن کشته شدند. شورای وزیران افغانستان روی انتقال برق ازبکستان به پاکستان از طریق خاک افغانستان توافق کرده است و صدر اعظم پاکستان تحت فشار جدی سر محکمه آن کشور قرار گرفته است. مشروع خبرها، در نتیجه سقوط یک هلیکوپتر غیر نظامی در ولسوالی نادلی ولایت المند 3 تن کشته شدند. مرجان حقمل، قماندان امنی ولسوالی نادلی، میگوید که احتمال میرود این هلیکوپتر بنابر عوارض تکنیکی سقوط کرده باشد. ناتو هم تایید کرده که یک هلیکوپتر غیر نظامی اش امروز در جنوب افغانستان سقوط کرد. قاری یوسف احمدی، یکی از سخنگویان طالبان، بر رادیو آزادی گفت این طیاره با وسیله افراد آنها سقوط داده شده و تمام سرنشینان آن کشته شدند. مرحله دوم برنامه انتقال مسئولیت‌های امنیتی از نیروهای بین‌المللی به نیروهای افغان امروز در ولایت هرات به اجرا گذاشته شد. به گفته مقامات، به استثنای ولسوالی‌های چشت شریف، شیندند و آبی در دیگر ولسوالی‌های هرات، مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان سپرده شده است. دکتر اشرف غنی احمدزی، رئیس کمیسیون تنظیم پروسه انتقال، در مراسم امروز به خبرنگاران گفت که این پروسه در آینده در تمام ولایات کشور عملی می‌شود. شورای وزیران افغانستان روی انتقال برق ازبکستان به پاکستان از طریق خاک افغانستان توافق کرده است. بر اساس خبرنامه ریاست جمهوری افغانستان، در نشست امروز شورای وزیران روی یادداشتی که از سوی سفیر پاکستان در کابل برای انتقال برق ازبکستان به آن کشور پیشکش شده، بحث و بررسی صورت گرفت. در این یادداشت از حکومت افغانستان درخواست شده تا روی انتقال برق ازبکستان به پاکستان از یک راه مناسب افغانستان توافق کند. شورای وزیران پس از بررسی این یادداشت روی اصول آن توافق کرد تا برق به ولتاژ بلند از طریق افغانستان به پاکستان منتقل شود. غلام فاروق قاضی زاده، معین وزارت انرژی و آب افغانستان، گفته که راه انتقال این شبکه به پاکستان و شرایط آن پس از دیدار با گروه‌های تکنیکی افغانستان و پاکستان مشخص خواهد شد. اداره ملی حفاظت از محیط زیست افغانستان میخواهد جهت جلوگیری از ادامه آلودگی هوا فردا یک نشست فوق‌العاده را برگزار کند. مقامات این اداره میگویند قرار است برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست یک ماشین نظارت از کیفیت هوا را در کابل نیز نصب کند. در حالی که ادارات مسئول به هدف رفع مشکل آلودگی هوا تلاش‌هایی را انجام دادند، اما گفته می‌شود که این تلاش‌ها تا حالا نتیجه مؤثر را به همراه نداشته است. حالا هم خبرهای منطقه و جهان. استر محکمه پاکستان یوسف رضا گیلانی، صدر اعظم این کشور، را در اجرای دستور این محکمه برای آغاز تحقیق در مورد اتهامات فساد اداری علیه رئیس جمهور پاکستان ناکام خوانده است. این دریافت محکمه شاید باعث محاکمه گیلانی و سبب برکناری او شود. استر محکمه پاکستان به گیلانی دستور داده تا پیش از پنجشنبه 19 جنوری در محکمه حضور یافته و توضیح بدهد که چرا دستور محکمه را عملی نکرده است. استر محکمه پاکستان می‌خواهد تا تحقیق در مورد اتهامات فساد اداری علیه رئیس جمهور آصف علی زرداری را که مربوط دهه 90 میلادی می شود انجام دهد، اما حکومت پاکستان با رد این تحقیق می گوید که زرداری مسئولیت سیاسی دارد. ناظرین بین المللی می گویند انتخابات پارلمانی قزاقستان با اساسات دموکراتیک به همراه نبوده است. سازمان امنیت و همکاری اروپا امروز گفت که مقامات قزاق باید به سایر احزاب مخالف اجازه می دادند تا در انتخابات یکشنبه شرکت می کردند. میکلوس آراستی، رئیس ماموریت درازمدت سازمان امنیت و همکاری اروپا، امروز در یک نشست خبری در آستانه پایتخت قزاقستان گفت: متاسفانه ما شاهد کمپاین و فضای خیلی سخت بودیم که حق شهروندان برای رای دهی به صورت جدی محدود بود. کمیسیون مرکزی انتخابات قزاقستان گفته که 3 حزب توانستند تا با کسب بیش از 7% آرای انتخابات دیروز به پارلمان آن کشور راه یابند. احزاب مخالف در قزاقستان گفتند که انتخابات دیروز با تقلب گسترده و تخطی به همراه بود. مقامات عراقی میگویند در نتیجه انفجار یک بم در شهر موصل 8 تن کشته شدند. بر اساس گزارش ها یک بم که در داخل موتر جاسوسی شده بود در یک منطقه شیعه‌نشین موصل منفجر شد. حادثه امروز در حال صورت میگیرد که موج از حملات بمی و انفجارها که در یک ماه اخیر و پس از خروج مکمل نیروهای آمریکایی از عراق رخ داده در حدود 140 کشته بر جا گذاشته است. گزارش ها می رسانند که نیروهای خاص امنیتی کنترل یک زندان را در شهر بشکک پایتخت قزاقستان پایتخت قرقیزستان به عهده گرفتند. این اقدام در حال صورت می‌گیرد که درگیری در این زندان رخ داده است. تورسون بیک آکن، یکی از بازرسان قرقیز که از این زندان دیدار کرده به رادیو آزادی گفت که زندانیان به صورت جدی از سوی نیروهای امنیتی لتوکوب شدند. رسانه‌های قرقیزستان از او نقل کردند که 30 تن از زندانیان در نتیجه این برخوردها زخمی شدند. بر اساس گزارش‌ها زندانیان اعتراض کرده بودند تا 2 تن از این زندان به محل دیگر در قرقیزستان منتقل شوند. و صدر اعظم رومانی هشدار داده که تظاهرات خشونت‌آمیز در پایتخت آن کشور شاید ثبات و فرصت رشد اقتصادی در آن کشور را با خطر روبرو سازد. تظاهرات روزهای شنبه و یکشنبه در بخارست زمان با خشونت به همراه شد که شماری از جوانان ولگارد وارد اجتماع تظاهرکننده ها شده و بالای پلیس سنگ و بم‌های آتشی پرتاب کردند. امیل بوس صدر اعظم رومانیا امروز گفت که مظاهره مشروع است اما خشونت در سرکها قابل تحمل نیست. مقامات می‌گویند که در جریان دیشب در بخارست 50 تن به شمول 4 افسر پلیس زخمی و 29 تن دیگر بازداشت شدند. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آزادی.
خبرهای افغانستان منطقه و جهان را جاوید نعیمی شنیدید. ساعت 6:36 دقیقه است. در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. ریاست امنیت ملی افغانستان از تشدید پروسه پیوستن طالبان با حکومت افغانستان خبر می‌دهد. نیروهای بین‌المللی در افغانستان برنامه افزایش پلیس محلی از 11,000 به 30,000 نفر را روی دست دارند، اما مردم از اربکی‌ها شاکی‌اند.
در ولسوالی هرچی اربکی هست شروع چپاول او پیسایش هم میگیره و مردم علت میکنه. بعض از دو میگه برش که ما شما را میکشیم اگر برکتی گفته بودیم.
و حکومت افغانستان میگوید به زودی به فروش جایدادهای وامداران کابل بانک اقدام میکند. در مسائل منطقه میشنوید که سر محکمه پاکستان به رئیس جمهور ولایت‌الدستی هشدار داده است که اگر حکم محکمه را رعایت نکنند از پست خود برکنار خواهند شد. شش و 37 دقیقه اینجا رادیو آزادی است و این هم گزارش ها. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان از تشدید روند پیوستن طالبان مسلح با دولت افغانستان خبر داده است. لطف‌الله مشعل سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی امروز در نشست خبری در کابل گفت در ماه گذشته نزدیک به 100 طالب مسلح در ولایات مختلف افغانستان به برنامه صلح پیوستند. جزئیات را در گزارشی از جاوید حسن‌زاده میشنوید.
با باور ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، تجدید تلاش ها به هدف گفتگو با طالبان سبب شده تا شماری از قماندان های سطح متوسط گروه طالبان برای پیوستن به پروسه صلح در افغانستان تشویق شوند. لطف‌الله مشار سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت در یک ماه گذشته 8 گروه مخالفان مسلح همراه با قماندان هایشان در ولایت های مختلف افغانستان با دولت یکجا شدند. وی میگوید این افراد به اثر تلاش های مسئولین ریاست امنیت ملی از جنگ دست کشیده و اسلحه هایشان را به زمین گذاشتند.
بعد از تجدید روند مذاکرات و آشتی و صلح با طالبان، یک حلقه وسیع از قماندانان متوسط طالبان در ولایت مختلف با مقامات امنیتی و دولتی افغانستان مراجعه میکنند و با پروسه صلح و آشتی می پیوندند.
با گفته آقای مشعل این 8 گروه مخالفان مسلح که تعدادشان نزدیک به 100 تن میرسد در ولایت های کندهار، هرات، لغمان، بادغیس و کنر با پروسه صلح یکجا شدند. از حدود یک ماه بعد این سو روند گفتگوها به هدف گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر شدت گرفته و این گروه نیز موافقتشان را با ایجاد این دفتر اعلام کردند. اما پیش از این طالبان مسلح این ادعای امنیت ملی را رد کردند که گویا با تجدید تلاش های تامین صلح در افغانستان شمار زیادی از طالبان از جنگ دست کشیدند. آنان با پخش خبرنامه در کنار این که از آمادگیشان برای اجرای مذاکرات با جامعه جهانی خبر داده بر ادامه جنگ در افغانستان نیز تاکید کردند. طالبان در حال از ادامه جنگ در افغانستان سخن گفتند که به اساس گزارش ها روزانه شماری از افراد مربوط به گروه طالبان از سوی نیروهای امنیتی کشور بازداشت می شوند. با گفته سخنگوی ریاست امنیت ملی یک گروه 9 نفری از مخالفان مصالح را در کابل بازداشت کردند. آقای مشال در این مورد میگوید
یک گروه 9 نفری ترورستان که پلانهای خصمانه، انتحار، انفجار و جابجایی ماین‌ها را در کابل داشت از طرف نیروهای امنیتی ملی دستگیر میشن. این گروه موظف شده بود تا در پالوی حملات هجومی و تهاجمی بالای نیروهای امنیتی و قوات‌های بین‌المللی در لوگر کارهای بسرزادی را در کابل هم سازماندهی بکنه. خوشبختانه قبل از اجرای کدام عمل در کابل دستگیر میشن با مهمات و سلاح و چیزای دست داشته شن.
آقای مشعل از گرفتاری یک ملا امام مسجد در منطقه ناآباد ناحیه 12 شهر کابل نیز خبر داد و گفت این شخص باشنده ولسوالی متاخان ولسوالی پکتیکا بوده و در زون مرکز به حیث معاون قماندان طالبان مصالح فعالیت میکرد. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در حال از بازداشت طالبان و پیوستن از این گروه با دولت افغانستان خبر میدهد که به اساس گزارش ها طالبان حدود 10 ماه پیش مذاکرات را با آمریکا آغاز کردند. با آنکه اجرای این گفتگوها نگرانی های را در نزد دولت مردان افغان ایجاد کرده، اما رئیس جمهور کرزی حدود 2 هفته پیش موافقتش را با گفتگوهای صلح میان آمریکا و طالبان اعلام کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان در نظر دارند در آینده نزدیک شمار پلیس محلی در افغانستان را از 11,000 به 30,000 نفر افزایش بدهند. به گفته مقامات آیسف، پلیس محلی در تامین امنیت اکثر مناطق نقش مهم دارد و ما شماری از افغانهای عادی از برخورد پلیس محلی با مردم شکایت کرده میگویند این نیروها در بسیاری موارد باعث آزار و اذیت مردم میشوند. جزئیات را در گزارشی از فریبا واحدی میشنوید.
با آنکه مردم در برخی از مناطق افغانستان از برخورد پلیس محلی شکایت دارند، اما مقامات وزارت داخله و آیساف نقش این نیروها را در تامین امنیت کشور مؤثر می‌خوانند. جنرال کارستان جوگابسن سخنگوی نیروهای آیساف به روز دوشنبه در یک نشست مشترک خبری با سخنگوی وزارت امور داخله گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر از سوی نیروهای پلیس محلی را نادرست خواند. جنرال جوگابسن گفت که آنان از نیروهای پلیس محلی حمایت می‌کنند.
جایی که سوء تفاهم‌های زیاد در رابطه با نیروهای پلیس محلی در افغانستان وجود دارد، باید گفت که پلیس محلی افغانستان از یگانه برنامه قانونی قوای امنیتی نمایندگی می‌کند که بنابر یک فرمان ریاست جمهوری تصویب شده و سوء وزارت داخله اداره می‌شود. یک بار دیگر تاکید می‌نمایم که نیروهای پلیس محلی گروه ملیشه نیستند. این برنامه با موفقیت بزرگ در تمام افغانستان همراه بوده است.
آقای جگابسن می‌گوید با نظر داشت مؤثرت این نیروها در آینده می‌خواهند شمار این نیروها را از 11,000 به 30,000 تن افزایش دهند. به گفته مقام‌های افغان در حال حاضر نیروهای پلیس محلی در 57 ولسوالی افغانستان وظیفه اجرا می‌کنند. اما ساکنان بعضی از مناطق این نیروها را به قتل، اختطاف، تجاوزهای جنسی و دیگر خلاف رفتاری‌ها متهم می‌کنند. نظریات شمار از افغان‌ها را در مورد عملکرد نیروهای پلیس محلی می‌شنویم.
ولسوالی ارچی ولایت کندوز گپ می‌زنیم. که در ولسوالی ارچی اربکه بسیار مردم زحمت میتا و مردم آزاری میکنه چورو چپاول او پیسایش میگیره و مردم علت میکنه بعض دو میگه برش که ما شما را میپوشیم اگر برکت چی گفته بودیم
این جانب آجی عبدالرحاق از ولایت تاریخون و ولسوالی کویکان قریه گیرنیانه ما از این سفره افتیار بسیار به ازا واسم در دوش محصولی مواده سلاسلات
بنده هستی به همه باشنده اولای تخار و سوالی خوزی بهادین قریه خوزی می باشم که در قریه ما اربکی ما مردم را خیلی اذیت میکند.
در همین حال وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که از عملکرد این نیروها نظارت جدی جریان دارد. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت در این مورد چنین میگوید:
نظارت شدید از عملکرد پلیس محلی در تمام نقاط افغانستان و در 57 نقطه که اینا فعالیت دارد به شکل بسیار جدی توسط وزارت امور داخله و توسط قماندانی های امنی ولایات اینا نظارت میشه عمل کردشان. متاسفانه بعضی افراد و اشخاص بی‌بندوبار و غیر مسئول مسلح در بعضی ولایات هستند که از نام پلیس محلی استفاده میکنند و یا دست به اعمال میزنه که باعث آزار و اذیت مردم میشه. اونا پلیس محلی نیستند.
طرح ایجاد نیروهای تحت نام پلیس محلی در سال 2006 میلادی از سوی ایالات متحده آمریکا اعلام شد که اکنون هم این نیروها را آمریکا حمایت میکند. هدف از ایجاد این نیروها در چوکات پلیس افغانستان تامین امنیت اکثر مناطق افغانستان خوانده شده است. اما شماره از کارشناسان افغان تاکید دارند که باید عملکرد این نیروها به گونه جدی از سوی توسعه مقام های افغان و جامعه بین المللی کنترل شود و در جابجایی افراد در صفوف پلیس محلی از دقت کامل کار گرفته شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حکومت افغانستان میگوید به خاطر حصول دوباره سرمایه کابل بانک در آینده نزدیک به فروش جایدادهای مقروضان این بانک در داخل و خارج افغانستان اقدام میکند. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت علاوه بر جایدادهای مربوط به کابل بانک در دبی، شرکت هوایی پامیر را نیز به فروش میرسانند. آقای دلاوری ابراز امیدواری کرده است که با فروش جایدادهای مربوط به کابل بانک در دبی و شرکت هوایی پامیر به ده ها میلیون دلار به دست بیاید. کابل بانک از جمله بزرگترین بانک های شخصی در افغانستان بود که در ماه سپتامبر 2010 میلادی ورشکست شد. جزئیات در گزارشی از جاوید حسن زاده.
مسئولان در افغانستان بانک بدین باورند که با فروش جایدادهای مقروضین کابل بانک در دبی و افغانستان حدود 200 میلیون دلار پول های مربوط به کابل بانک را دوباره حصول خواهند کرد. نورالله دلاوری رئیس در افغانستان بانک میگوید در حدود 1.5 میلیون دلار جایدادها در دبی موجودند و این میگوید شرکت هوایی پامیر در افغانستان یکی از شرکت‌هایی است که از پول کابل بانک خریداری شده است. آقای دلاوری با روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تلاش‌ها در دبی و کابل جریان دارد تا جایدادهای مربوط به کابل بانک برای لیلام آماده شوند.
امیال سرچ کار است که تیارا در خارج افغانستان است. دو یا سه فرمان تیاره در خارج است که اونا ایجاب میکنند انجینایش چک شوا و مهیا شوا به پرواز بیاید داخل افغانستان در زیر نظر شرکت باشه که بعد از او به فروشش اقدام خواهد شد. ما پول نقدی که توقع داریم به دست بیاید او در حدود 200 میلیون دلار است که از درک فروش جایدادهایی که دبی و در داخل افغانستان است به دست بیاید.
با گفته یا قاید لاوری در حال حاضر شماری از تیاره های شرکت هوایی پامیر در داخل و تعدادی دیگر در کشور بلغاریا و بریتانیا هستند که بزودی پس از کنترل به افغانستان انتقال داده می شوند. آقای دلاوری می گوید به طور تخمینی 80% جایدادهای منقول و غیر منقول مربوط به کابل بانک را دوباره به دست آورده و کوشش دارند تا با تلاش های اداره تصفیه و ارگان های عدلی 20% باقی مانده را نیز به دست بیاورند. نورالله دلاوری رئیس افغانستان بانک می گوید دولت افغانستان به خاطر احیای دوباره کابل بانک 835 میلیون دلار را به مصرف رسانیده است و گفته رئیس افغانستان بانک تمام قراردادهای قرضدهی را تجدید کردند.
قرضه هایی است که تعدادی از مشتریان بانک هنوز مدیونیت دارند. او قرضه ها هم بررسی شده، دوباره با مشتریان قراردادهای شده و تضمین شده که در یک زمان از 1 تا 5 سال و تا 1-2 تا 6 تا 9 سال به اقساط به دست بیاید.
کابل بانک یکی از بزرگترین بانک های خصوصی در افغانستان بود که در سپتامبر سال 2010 میلادی به اثر بحران مالی ورشکست شد و مشکلات زیادی را در عرصه بانکداری در افغانستان به وجود آورد. کابل بانک در حال حاضر به دو بخش تقسیم گردیده است که یک بخش آن شدیداً تحت تصفیه قرار داشته و قسمت دیگر آن به نام نوی کابل بانک با سرمایه 835 میلیون دلاری فعالیت می‌کند.
گزارش هم از برفباری‌های سنگین در افغانستان. مقامات در ولایت بدخشان میگویند در اثر وقوع برفکش در چندین ولسوالی این ولایت 14 نفر جان خود را از دست دادند. عبدالرؤوف راسخ سخنگوی ولایت بدخشان در صحبت با رادیو آزادی گفت این افراد به تازگی در ولسوالی‌های راغستان، کوهستان، یاوان و یفتل هلاک شدند. با گفته مقام‌های ولایت بدخشان در حال حاضر به ده‌ها خانواده در زیر برفکش گیر ماندند. جزئیات در گزارش از فریبا واحدی.
تا حال معلوم نیست که در میان قربانیان ناشی از وقوع برفکوچ‌های چند روز اخیر در مناطق مختلف بدخشان چه تعداد از زنان و کودکان شاملند. عبدالمعروف راسخ سخنگوی این ولایت به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت آنان به همکاری مردم و ارگان‌های دولتی تلاش دارند تا افراد آسیب دیده از این حوادث را یاری برسانند. به گفته آقای راسخ در نتیجه وقوع برفکوچ‌ها در 4 ولسوالی بدخشان 14 تن جان باختند.
در ولسوالی لاغستان 5 نفر تلفات داریم و کوهستان 5 نفر در قریه مارش داریم و در یفتل 3 نفر در ولسوالی یاون هم 1 نفر و مجموعا 14 نفر در اثر برفکوش که در این ولسوالی های مختلفی که نام گرفتم به شهادت رسیدن در زیر آمار برف قرار دارند و همچنان در ولسوالی اشکاشم به اثر برفکوش که در اونجا صورت گرفته در قریه به نام قریه زیچ یاد میشه در اونجا 70 فامیل زیر آمار برف موندن و عمله نجات هم رسیده.
آقای راسخ میگوید که در این رویداد 550 رسماوشی هلاک شده و راه‌های مواصلاتی 6 ولسوالی در این ولایت نیز مسدود شدند. در این حال تعداد از ساکنان بدخشان از نهادهای مسئول انتقاد دارند و میگویند که آنان اقدام عملی را در زمینه کمک رسانی به آسیب دیدگان انجام ندادند. عبیب رضاپور باشنده ولسوالی راغستان بدخشان به روز دوشنبه در ارتباط به این رویداد با رادیو آزادی گفت که ده تن از ساکنان این ولسوالی در زیر برف گیر ماندند. به گفته رضاپور نهادهای مسئول به هدف نجات این افراد کار را انجام ندادند.
دیروز به تعداد 11 نفر کسایی که در منطقه سریدش تنگا و کار میکردن یعنی تیلا کاری میکردن و بازدگار شدن در میخواستن طرف خانهشون بیان که در اصلاح را هم 11 نفر بخوش گیر آمدن. باز یکی از اینا خدا نجات داده آمده در قریه خبر داده که دیوارا ما بسکوت گرفته است. بس زیاد باریدگی ها تقریبا به دوان یک یک نیم متر زیادتر برف است. فعلا نه این مردم ها زیر برف است. هیچ کسی به کمک از اینا نیومده. یک مردم محل کوشش دارن که اینا را نجات بدن.
ریزش برف سنگین در افغانستان نه تنها مشکلات را برای ساکنان ولایت بدخشان ایجاد کرده، بلکه از این ناحیه ساکنان برخی دیگر از مناطق افغانستان نیز متضرر شدند. افرادی که در نتیجه این برفباری آسیب دیدند میگویند که در وضعیت بد اقتصادی به سر میبرند و از دولت افغانستان و مؤسسات خارجی میخواهند تا به کمک بانان بشتابند.
گزارش بود در رابطه با برفباری‌های اخیر در ولایت بدخشان که باعث هلاکت چندین نفر شده است. و ما در ولایت بغلان هم با بسته شدن کوتل برفی راه‌های مواصلاتی به سوی بسیاری از ولسوالی‌ها مسدود گردیده و مردم را در تنگنای اقتصادی قرار داده است. گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت بغلان داریم که با صدای ولسوال خوست بغلان آغاز می‌شود.
تقریبا نرخ قیمتی یعنی 20% افزایش یافته و در قسمت بازگان سرک هم طرف مردم کار داره که کتر باز بکنن از طرفی از اون طرف کار شروع شده و از این طرف هم انشاءالله به امید خدا فردا 150 نفر امروز هم یک تعداد نفر کار دارن فردا 150 نفر دیگه هم بلای اونا میشه که ممکن 200 نفر شاتر کارگر و همین تعداد اقدام میکنن انشاءالله العزیز که فردا اگر نشه پس فردا
خوست، فرنگ و گذرگاه نور در شرق ولایت بغلان که از جمله ولسوالی های دوردستی به شمار می روند یک راه مواصلاتی به مرکز بغلان دارند که همین کوتل پلفی است و اگر مسدود شود می تواند مشکلات زیادی را برای مردم این سه ولسوالی به بار بیاورد. محمد نصیر کوهزاد رئیس مبارزه با حوادث ولایت بغلان می گوید همین اکنون صدها تن از عابرین در زیر کوتل پلفی منتظر باز شدن راهند و مسئولان هم به شدت تلاش دارند تا به زودی این راه را باز و مردم را از مشکلات نجات بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
مسئولان اداره انکشاف بین المللی برتانیا میگویند ادامه فساد اداری در افغانستان بر کمک های برتانیا در افغانستان تأثیر گذار خواهد بود. موائز ملک یکی از مسئولان این اداره امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برای برچیدن دامنه فساد از افغانستان باید گام های بیشتر برداشته شود. حکومت افغانستان به خاطر عدم مبارزه جدی با فساد در افغانستان پیوسته مورد انتقاد گرفته است، اما مقام های افغانستان میگویند این پدیده نه تنها در اداره های افغانستان بلکه در مؤسسات بین المللی و قراردادهای خارجی هم موجود است. جزئیات در گزارش ستار فروخ.
در حالی که مقام‌های اداره انکشاف بین المللی بریتانیا بر ادامه مساعدت‌هایشان برای یک زمان طولانی با افغانستان تاکید می‌کنند، اما از سوی دیگر می‌گویند دوام مساعدت‌های اداره انکشاف بین المللی بریتانیا به میزان مبارزه با فساد اداری در این کشور بستگی خواهد داشت. معظم ملک یکی از مسئولان اداره انکشاف بین المللی بریتانیا به روز یک شنبه در یک صحبت اختصاصی با رادیو آزادی گفت با آنکه گام‌های در زمینه مبارزه با فساد اداری در افغانستان برداشته شده است، اما به گفته او این پدیده هنوز هم یکی از مشکلات عمده در این کشور شمرده می شود.
فساد یکی از مشکلات بزرگ در برابر افغانستان به حساب می آید. این تاثیر مستقیم بالای آنچه انجام می دهیم دارد. مقام های افغان نیاز دارند تا اصلاحات را به میان آورند، حکومتداری خوب را ایجاد کنند و فساد را مهار نمایند. سپس ما می توانیم کمک کنیم. سال گذشته این مشکل را با کابل بانک داشتیم و ما اولین دونر یا مرجع کمک کننده بودیم که بخشی از کمک های خود را با حکومت افغانستان تا زمان حل این معضله توقف دادیم.
این در حال است که مقام های افغان گفتند افغانستان کم از کم برای 10 سال دیگر به مساعدت های جامعه جهانی نیازمند خواهد بود. این مسئول اداره انکشاف بین المللی بریتانیا نیز گفت ممکن افغانستان برای سالهای طولانی حداقل از 10 سال تا به بیش از 3 دهه به کمک های بین المللی ضرورت داشته باشد. وی علاوه کرد که بودجه که برای فعالیت های اداره انکشاف بین المللی بریتانیا در افغانستان اختصاص داده شده تا سال 2015 میلادی است. اما آقای ملک افزود که این اداره در ماه‌های آینده تعهدش را در برابر افغانستان تجدید خواهد کرد. او در بخشی از حرفهایش به امضای سند همکاری‌های دراز مدت استراتژیک میان کابل و لندن نیز اشاره کرده چنین گفت:
Currently my budget in Afghanistan is 178 million pounds.
بودجه ما فعلا برای افغانستان 178 میلیون پوند است. متأقلم نیستیم در موقعیتی قرار داشته باشیم که این بودجه را پس از سال 2014 افزایش بدهیم، اما با همین منوال حفظش خواهیم کرد. مطمئنم که بریتانیا سهم برجسته‌ای در افغانستان خواهد داشت و یکی از کشورهای سخاوتمند در زمینه تهیه کمک به افغانستان خواهد بود. حکومت بریتانیا جهت داشتن روابط درازمدت با افغانستان با مقام‌های افغان در حال مذاکره بوده که کمک‌های انکشافی بخشی از آن است. آرزومندیم که در جریان هفته‌های آینده این سند میان صدر اعظم بریتانیا و رئیس جمهور کرزی به امضا برسد.
حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با ایجاد روابط درازمدت استراتژیک با بریتانیا کمک‌های آن کشور با افغانستان گسترش یابد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
در انگی به انتخابات قزاقستان داریم و طوری که در خبرها شنیدید، ناظران بین المللی انتخاباتی میگویند با وصف ادعاهای مقامات قزاقستان در انتخابات پارلمانی دیروز در قزاقستان اصول و معیارهای دموکراتیک رعایت نشده و از جانب به احزاب سیاسی واقعی اجازه داده نشد تا در انتخابات شرکت کنند. جزئیات بیشتر در گزارشی از غفور ملکزاده متین.
ناظرین بین‌المللی میگویند انتخابات پارلمانی قزاقستان مطابق اصول دموکراتیک صورت نگرفته است. سازمان امنیت و همکاری برای اروپا میگوید با وصف ادعاهای بلند بالای مقامات قزاقستان برای تقویت روند دموکراتیک در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه در این کشور اصول و معیارهای دموکراتیک رعایت نگریده است. جو سوریس رئیس پارلمان سازمان امنیت و همکاری اروپا در یک کنفرانس خبری در آستانه پایتخت قزاقستان گفت جلو بسیاری احزاب مخالف سیاسی در انتخابات گرفته شد. سوریس افزود: اگر مقامات قزاقستان راجع به اهدافشان که افزایش تعداد احزاب سیاسی در پارلمان از جدی می باشند، آنها باید احزاب واقعی مخالف را اجازه می دادند تا در انتخابات فعلی شرکت می کردند. ما امیدواریم این موضوع در آینده تغییر کند. به اساس نتایج ابتدایی، حزب حاکم نوروتان در پارلمان آینده با دو حزب دیگر سیاسی، اکجول و حزب کمونیست مردم که به حیث گروپ های طرفدار سلطان نظربایف شناخته می شوند، با هم یک جا خواهند شد. مامورین انتخاباتی می گویند حزب نوروتان بیش از 80% رای را به دست آورد، در حالی که رای دو حزب دیگر هر یک اندک بیش از 7% بود. این اولین بار است که برای حزب درجه دوم اجازه داده شد تا در 107 چوکی مجلس نمایندگان داخل شود، حتی که تعداد رای این حزب از 7% تجاوز نکرد. هرچند انتخابات روز یکشنبه به انتقادات شدید حکومت یک حزبی خاتمه داد، ولی به هیچ یک از احزاب سیاسی واقعی اجازه دادن نشد تا چوکی های پارلمان را به دست بیاورند.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
مرتضی از پروژه ارزان قیمت نوشته است وقتی که برف و باران می بارد و شمالک می شود برق نداریم. شنونده عزیز ما اسدالله از ولسوالی جغیتوی قریه مومن نوشته است در اینجا مردم به طور کلی بیکار هستند. شنونده عزیز ما به نام محمد اسحاق از ولایت قندوز نوشته است مشکل قریه ما نبود سربند جوی است. شنونده ما از قریه ینگی آرق زنگ زدن و پیام فرستادن. و شنونده عزیز دیگر ما به نام عبدالله جعفری از ولسوالی ورس منطقه عبدال نوشتند در مکتب ما در اینجا معلمان به اساس تدریس جاگاه نیستن و سواد کافی ندارن، اما نسبت داشتن رابطه با مقامات به کار مقرر می شوند. میرسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی، نشرات صدای آمریکا. رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.